ټاکی دا ستاره ممکن احمد 50 جمع یو واخلی یا محمود 50 جمع یو واخلی. نو افغان وګړي دې دا نه وایي چې زما یو رایه به څه وکړي، زما یو رایه به هیڅ ټاکون کې نه ده یا هم برخلیک ټاکون کې نه ده. د دې هر رایه هر قدم دې چې د ټاکنو محل ته ځي دغه ټاکون کې ده او امید بخون کې ده. ځکه که زه نن ځم زما تر څنګ بل ملګری هم زړه ښه کوي دی هم ځي رای ورکولو مالته، او که زه وایم چې نظم زما رایه ټاکون کې نه ده ممکن ډېر کسان مایوس شي.
اوس ولې دغه باور یا فکر موجود دی چې ګنې زما رایه مهمه نه ده او دا کوم تغییر نشي راوستلی، ولې داسې یو ذهنیت رامنځته شوی؟
دلیل زه په دې کینم چې تر ډېره زموږ دغه دواړه کمیسیونونه د سیاسي حربو ښکار شوي دي، د سیاسي اختلافاتو ښکار شوي دي. دی له خپل اصلي مسؤلیت څخه راګرځولي دي. د دې اصلي مسؤلیت دا ده چې مخکې تر ټاکنو باید د عامه پوهاوی خلکو ته ورکړي. تاسو به دغه تیرو ټاکنو کې ولیدل تر ډېره پورې دغه د دواړو کمیسیونو غړي د دواړو یا هم د نوماندانو یا د زیداخله جهتونو د سیاسي اختلافاتو ښکار شول، او حتی دوی ته فرصت پیدا نه کړل، دوی ته وخت پیدا نه کړل چې عامه پوهاوی ورکړي خلکو ته، د رایې د اهمیت په اړه خلکو سره بحث وکړي، سیمینارونه ونیسي، ورکشاپونه ونیسي، همداسې غونډې ونیسي، یا هم بل بورډونه ولګوي، یا هم د رسنیو له لارې څخه دوی خپل کارکوونکي خپل ویندویان دا ولیږي او تر څو ولس سره دغه موضوع شریکه کړي. د رایې اهمیت، د دوی تګ د رای ورکولو مراکزو ته، د رای ورکولو محلونو ته، پر دې بحث وشي. ولې تر ډېره دی په همغه سیاسي اختلافاتو کې ښکیل شول؟ نو اصلي لامل زه همدغه بولم چې کمیسون تر ډېره سیاسي شوی وو، په دغه سیاسي جګړو کې دی راښکیل شوی وو. یو لامل دا ده، او بل دا ده چې په هیواد کې د بې سوادي کچه یو سل وړه ده. دغه د بې سوادي کچه هم پر دې د خلکو پر اذهانو ناوړه اغیزه کړې ده. یعنی دوی د خپل د رایې په د اهمیت په اړه باندې نه دي، دوی رسنۍ نه، دوی اخبار نه لري چې وی وایي، دوی مثلا ښوونځي ته نه دي تللي، دوی پوهنتون ته نه دي تللي چې د رایې په اړه باندې د خپل اساسي حقوقو په اړه باندې دوی پوه شي. دغه یې بل عامل کېدلی شي. او په هیواد کې جګړه هم د دې لامل کېدلی شي چې خلک د رایې ورکولو مراکزو ته لاړ نه شي، د ډار او ویره چې خپره ده په دغو ځایونو کې، په ځینو مناطقو کې. دا هم د دې لامل شوی دی چې خلک دلسار ده کړي، خلک مایوس شي، ویره خپره شي، دی لاړ نه شي هغه د رایې مراکزو ته. ان د خپل ژوند د ساتلو لپاره له دغه رایې ورکولو څخه دی تیریږي یا صرف نظر کوي. دا هم کېدلی شي. ځین نور عوامل هم شته دي چې موږ یې کولی شو ذکر کړو، چې په ډېرو دغه شپږ دورو انتخاباتو کې چې دوی ونډه واخیستله، دوی د خپلې رایې ملموسې نتیجې لاسته رانه وړلې، له خپلې رایې څخه لاسته رانه وړلې هغه ملموسې نتیجه چې دوی غوښتل. مثلا دوی ته وعده ورکړل شوی چې کار باید وي، کار مو به کار پیدا کړو، امنیت به راولو، سوله به راولو، مثلا اقتصادي پرمختګ بدلته وي، اقتصادي وده بدلته راشي، مثلا کاروبار به خلکو ته پیدا شي. دغه ټولې په شعار پورې محدودې پاتې شولې، یعنی عملي اړخ ځان ته غوره نه کړ دغه شعارونو. نو دغه هم د دې لامل شوی ده چې اوس خلک دلسرده شي، او هغه د هغه رایې چې کوم اهمیت درلوده هغه تر سیوري لاندې راولي.
دا خبره هم کېږي چې ګنې په ځینو سیمو کې مشران د کور نور غړو ته فرمایش ورکوي، یا ځینو نورو خپلوان ته چې ته پلانی کس ته رایه ورکه، یا بستنې ته رایه ورکه، یا هم په ډېرو مواردو کې رایه خرڅېږي. یعنی په تېرو ټاکنو کې داسې خبرې هم کېدې. دا خپله څومره تاثیر کوي چې خلک یعنی په سم ډول خپله رایه ونه شي کارولی؟
د رایې ورکولو حق یا رایه اخیستلو حق دا معنوي حق دی، یعنی د انتقال وړ نه دی بل چاته، او د انتقال په صورت کې جرم رامنځته کېږي. هر څوک چې رایه خرڅوي یا رایه اخلي دواړه مجرمین ګڼل کېږي. د دې لپاره په قانون کې جزا هم شته ده، د رایې اخیستونکي او رایې پلورونکي لپاره. یعنی دا جرم ده د قانون پر اساس، او هر څوک چې دا کار کوي باید تر تعقیب لاندې ونیول شي، دوی باید مجازات شي. ولې زموږ دغه قومي جوړښتونه یا هم وروسته پاتې ټولنه د دې باعث شوي ده چې ځینې مشران، یعنی په یو دولت کې یا هم لوی حکومت کې حکومتونه، واړه حکومتونه رامنځته شي. مثلا د کور مشر، د هغه کور پر اس کې دی، یعنی د یو مشر حیثیت لري دای کولای شي امر وکړي کولای شي نه یو وکړي دای دی پاغ کړه او په باندارنګ په هر کلی کې به د کلی مشر دغه وړکی حکومت پراس کې د وندارنګ دی او تایفي پراس کې به د تایفي مشر قرار لري چې دغه وړکی حکومت یعنی په حکومتونو کې وړ وړ حکومتونه رامنځته کړي دي. دا د دې باعث شوی دی چې نن سبا تر ډیره پورې ولس خلک د دغه وړو حکومتونو تر چتر لاندې فعالیت وکړي، د دوی امر ته تابع اوسي، د دوی هغه اوامر ومني، د دوی خواهشات ومني. یعنی موږ ډیر فرق کړی دی له پخوا نه. اوس یو څه وضعیت شوی دی، ځوانان په دې پوهېدلي دي چې دغه حق د دوی حق ده، کولی شي چې دغه حق په خپله خوښه وکاروي او حتی کدی چیرته دوی ته امر هم کېږي، دوی ته دستور هم ورکول کېږي. ولې دوی کولی شي کله چې صندوق شاته لاړ شي دوی رایه ورکړي، دلته هلته دوی څوک نه ویني، دوی کولی شي چې هلته خپله رایه په ډېره ازاده توګه په سري توګه وکاروي. دغه ډار دې له هغه کسانو څخه نه لري چې دوی تهدیدوي یا هم دوی ته دستور ورکوي. د اقل هغه چا ته د رایه ورکړي چې هغه د برنامو کس وي، برنامې لري، فکر لري، د دغه هیواد لپاره آرمان لري. هغه کسانو ته دا رایه نه ورکوي چې هغه د هیواد ګټې ورته اهمیت نه لري، ملي ګټې ورته اهمیت لري، د دې هیواد د آبادۍ لپاره هیڅ اجنډا نه لري، هیڅ یو طرحه نه لري.
وروستۍ پوښتنه دا کومه چې څنګه کېدلی شي هم حکومت داسې ټاکنو ته زمینه برابره کړي چې ټول خلک وکولی شي هغه چې په شرایطو برابر دي هغوی وکولی شي خپله رایه وکاروي او له خپل حق استفاده وکړي، او هم خلک څه ډول کولی شي له خپلې رایې په سالم ډول استفاده وکړي.
په ټاکنو کې څو خواوې داخلي دي، هر یو ته مسؤلیت راجع کېږي. ولس ته مسؤلیت راجع کېږي چې په ډېر جوش او خروش په ډېر شوق سره دی لاړ شي د رایې ورکولو محلونو ته، د رایې ورکولو مرکزونو ته، خپله رایه وکاروي، خپل سرنوشت، خپل برخلیک وټاکي. دا دې مسؤلیت دی. او همدارنګه د حکومت مسؤلیت هم دا ده چې د رایې ورکولو د مرکزونو حلونو او د کمیسیون د کارکونکو او د حتی د رای ورکونکو امنیت هم مخکې له ټاکنو، هم د ټاکنو په مهال او هم تر ټاکنو وروسته باید تضمین کړي یا هم تامین کړي. دا تضمین باید ولس ته ورکړي چې که تاسو رای ورکوئ تاسو ته به له ټاکنو وروسته هم هیڅ ګواښ متوجه نه وي. همدارنګه د دواړو کمیسیونونو مسؤلیت هم همدا ده چې باید بې طرفه اوسي په ټاکنو کې، شفافې ټاکنې، عادلانه ټاکنې ترسره کړي. یعنی دوی باید دا جرات وکړي چې د حکومت او د نورو زیده خلو اړخونو تر فشار سیوري لاندې را نه شي. مختلف اړخونه دي چې په دغه کې دی ونډه لري، مسؤلیت لري، او دا مسؤلیت باید په ښه توګه ترسره کړي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه چې تاسو واورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دي دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری باندې کوم
رغا اس به تکړه اس به تب په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وای په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشته مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. مخکې تر دې چې روغتیایي مرکزونه په رسمي ډول فعال شي، خلکو به د ناروغۍ پر وخت خپل درملنه څه ډول کوله؟
زړو خلکو نه یا زړو ښځو نه به پوښتنه کوله چې دا کوم څه مرض د څوک وو، یا به یو بوټی راته وښوده، مطلب هغې نه به مکار اشته به سلا به شفاف کې اچولم.
په افغانستان کې د سی مرکزونو په تاریخ خبر یاست؟
په افغانستان کې په 1402 کال کې شاه غازی امان الله خان وختو روغتیایي پروګرامونو ته توجه وشو.
اوس په کوم شمیر روغتونونه په کار بوخت دي؟
تقریبا په افغانستان کې د 3000 نه زیات روغتیایي مرکزونه لرو، خو نن سبا متاسفانه چې موږ د ګاونډیو ملکونو شاته پاتې یو.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې هغو زمانو ته ورګرځو چې سي مرکزونه نه وو.
بیا په رسمي توګه د روغتیايي فعالیتونو په اړه معلومات ترلاسه کوو. دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړ کړی ده. لازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، لژوندیو موجوداتو سره درد او رنج د پیدایښت له لومړۍ ورځې څخه لکه سوری مال او ملګری وي. د همدې لپاره خو انسانانو تل هڅه کړې چې درد ته درمل پیدا کړي، تر څو په دې وتوانېږي چې د ژوند چارې په سکون او آرامښت سره پر مخ یوسي. لومړنیو مخلوقاتو بېلابېل شیان تجربه کړل، د غره بوټي، د دښتو ګلان، د هم دعا، هغه څه وو چې دوی به د خپلو خوږو تسکین ورباندې کوه. خو دا چې د ناروغیو علت او څرنګوالی به نه معلومېده، ډېر کسان به یې د مرګ تر بریده ورسول. بیا به کور کلي ویل چې د ونو سوری ورباندې لوېدلی، پیریانو وهلی، یا هم دې ته ورته خبرې به یې کولې. د وخت په تیریدلو سره ورو ورو طب او طبابت پیدا شو. د اکثره ناروغیو علاج له تشخیص څخه وروسته ممکن شو. وړاندې تر دې چې په رسمي توګه د سي مرکزونو په لرغونتوب خبرې وکړو، له هغو وختونو څخه ځان خبرو چې روغتونونه نه وو. د کاپیسا اوسیدونکی شیردل وایي چې دوی له پلار نیکه څخه بیا تر اوسه هماغه درملنې کوي چې ډېره ابتدایي بڼه یې درلودله.
تجربه کار سړی نه سپینګیرې نه هغې نه به م پوښتنه کوله چې دغسې تکلیف راته پیدا ده، سر درد راته پیدا ده، نس درد پیدا ده، یا نور یو مشکل یو جای سوځېدلی ده، مطلب څه وکړو؟ یو بوټی به راته وخود، بس هغې نه به م کار اخته، الله پاک به بیا پکې شفا اچولو، بس الله به جوړوو. اوس مثال په طور باندې لکه په نامه د اومه یو بوټی ده چې کوم جای وسوځېږي، نو هغه به مونږ میده کړي، هغه به م چاڼ نه وایستو، په هغې به م اچو چې څو زخم جوړ شوی نه به باندې نښتی وو. یا لکه داسې یو بوټی چمکۍ مونږ ورته وایو، هغه به راته وښود، هغې بیخ به م وایسته، داسې ملاریا یو تکلیف وو یا یو قسم تترخه ده په نامه د مستیارې، هغه به م کېښودله اوبو کې، هغې اوبه به یخه سوه، کې به م ښوده د شپې، بیا به م سبایي په نهاره باندې وشکړه، بس هغې سره به خدای پاک شپه راته راکوله. د زول په نامه یو بوټی ده، زیړ ګل کوي، اوبو کې به م جوش کړه، اوبه به م شکړه، هغې سره به الله پاک شپه راکوله.
د یو شمیر کسانو په باور د ځینو ناروغیو د علاج لپاره دم او دعا لومړنی کار دی چې دوی یې له پخوا زمانو څخه کوي. د کابل اوسیدونکی نورالحق چې په دیني برخه کې زده کړې کړي وایي چې خپله هم د سردرد په وخت خپل استاد ته ورځي چې دم یې کړي.
لکل دا اون دوا اون و دعا اون دا مو دوا خونده چه مو بشه نده دستن بازو بازو امرو سپایده که ای مثلا دا سر درد جده سوام نه واقع بم تر دقیق تنجی ونه و دوباره به آیا چه رو بنجو وای بس اکده به درد وزا اگر شپا خواهی با قرآن مو بین شرط اول اعتقاد است و یقین که چیر دا قرآن پر آیتو با این ته باور ولری نو انشالله رو انتا پیدا کنو پیدا که برسه که وزا بس در دو اکتدا با بس از منش پا گر ولسوالی که یوش پخانه و در طول ولسوالی پا سطح من یوش پخانه و اگه من سوده انی مخصوص گولی بدر دولی ار مرین چه بردار اگه گولی بردار رو کنو چه وست پس منده یه مخت خود بیخی پس منده بوده تو
دم گره د افغانستان په مرکز او ولایاتو که لدری زر و زخزیت سی مرکزون فعال دی.